شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سپاس از این که در این نیم ساعت برنامه خبری دری با من بودید. حال هم همکارم ناجیه صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما میکنه. ناجیه جان خوش آمدید.
دیر زیاد مننه نوری صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د نیم ساعت خبرونه تمو ز ناجیه صافی هر کله کوم د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بی په دې خبري مجله کې په دې اړه درته راپور لرو چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارک میاشتې تر پایه وغځوي. نور ریپورتونه هم لرو خو د دې محل مهم خبرونه ل ډی وی نادر څخه ورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوامه په بیساري ډول پر ټویټر بحث کړی دی. د فینړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل پرون د مې په دوامه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوهمه په بیساري ډول پر ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو د لفظي شخړې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړې دي کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کوي. سونی لیګټ پر ټویټر ولیکل، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټک شوی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړجاړي لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لا یې څرک نشته. دا فینړیوال سازمان امینیسټی انټرنیشنل پرون د مې په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له وتلو غړی و. هغه له ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د فینړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپیژندل او محاکمه شي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په ډیره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباد ډیره اسماعیل ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په ډیره اسماعیل خان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
دا ظالم دا جابر دا زمون پا مرگونو بانده کافر خود جوڑ شی مفاتح نشی جوڑ کرده دا دادان زمونی که چنیشی پرتر فاتح کولای دا دیر افرایو اکرلی دا غرونا دا وطنونا دا زمون دا پختنو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په ډیر اسماعیل کې لدې مراسمو په خپرو شویو ویډیوګانو کې منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په دې داسې هدفي حملو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ماخوستنه په دې اړه کوم بیان نه خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنوي خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې را سرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا شل ورځې نه و را سرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس پرون د مای په دوهم وویل چې کیم جونګ اون پلازمینه پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کو د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې مراسمو په خپرو شویو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشاله معلومیږي. د رویټرز خبري اجانس په حواله د عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړې چې خپلواکو سرچینو یې حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولې او د اپریل په دیرشمه یې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغه نظربایو د سنا مجلس ریاست لری شوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومور توقایف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغه نظربایو په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر شي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه او نه اویا کلن دی، خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپیریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شو. دا هم وروستی خبر. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د دایتن د کاندیدي خبر اعلان وکړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیت دایتن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دایتن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په دوامه پر ټویټر ولیکل چې له دایتون سره یې د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاکار په توګه خبرې کړې دي.
خبرونه مولا زده رادیو او دل تاسو کولای شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه زده رادیو .com باندې د خبرونه واوري او ویلولای. پلان دی خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده و غزوي. دا هم او رئیس د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان اوس هم ل القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل:
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندی کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. د روسو پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي.
د همرو چې یو شمیر کابل خریان شکایت لري چې د روژې په میاشت کې قرنټین، بې وزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
افغانان په قرنټین له وجې په کورو باندې ناستې ډوډۍ نه لري، نس کولای چې دوی مزید نور په قرنټین کې پاتې شي. موږ خاص دي
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورورو د کورونا د وبا له کبله لګولي بندیزونه نرموي. د خبرونه لومړی مطلب تر ازو: د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکوي، د بندیزونو موده و غزوله. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارک میاشتې تر پایه تمدید شي. درک په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل سی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کرونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه را بللې و. دا غونډه د ویډیو لاله شوې او د کابینه ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همدارس پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافرونکو پروازونه هم بند شي. درک په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورونی مسافرونکو پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوی دی. له دې سره په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته و ګروشمیر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل شهر کې په کووید 19 ناروغۍ اخته و ګروشمیر شپږ سوه نه ویشتنو ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یو راپور لپاره شوې وه څرګنده کړي چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د امنیت وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د امنیت وزیر خبرداري ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شو چې ډیر خلک په کابل کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایند وحید الله معیار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوې معلومات د کابل شاریانو ته یو جدي خبرداري دی تر څو د کورونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د امنیت وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړ شي. د امنیت وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د امنیت وزارت خبرداري جدي وګڼي کنه تر 30% زیات وګړي به کورونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یو وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاس لبلی خو یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي وای د روژې په مبارک میاشت کې قرنټین بې وزلی او بیکاری له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې.
په کابل خار کې قرنټین بې وزلی بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بل اخر یو شمیر روژه په خوله خزي نارینه سپینګيري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووزي. دوی چې د شنبه په ورځ د کابل خار په چاره قمبر کې واټونو ته راوتلی وو ویلې غواړي د خپل بې وسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل خار اوسیدونکي نسیما او فضل حق عادل
دوه میاشتې کیږي قرنټین یو. میړه مې لاسګادي ګرځولو مخکې به یې سل 1.5 سل افغانۍ ګټلې. اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی. مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
وزارت صحت هم قدیمه وعده کړې، حکومت به کوم، حکومت هم وعده کړې، حکومت به کوم، لیکن هیڅ سوال نشته.
د عامې روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرنیان ورسره مرسته وکړي. لاس وچی ډوډۍ خلکو ته ورکوي خو هغه هم نه رسیږي. مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند پر اختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وای که په دغه روژه او د قرنټین پر روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوي و نشي یو لوی غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په قرنټین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنټین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې کومکونه وشي او کول کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به له قانونه ورځ ډېر شي.
دا په داس حال کې ده چې په کابل خار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلې ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځني کارونه په ټپه درېدلې او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوی امکاناتو لپاره طریقا هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو ته د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډیری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګیدلې بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتې جرلزی په ریپورټ کې.
د هسپانیې حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځې عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیې په ډیرو ښارونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډې وهلې او بایسکل یې ځغلول ټک شوي وو. په ایټالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید 19 ناروغۍ ډیر وګړي مړ شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبې له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایټالیا صدر اعظم جوزیپ کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسه کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي وو بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل
کونفورممنت ا لافی یونانیم دو کمیټه د ساينټیفیک لو پروژه
د ساينس پوهانو د کمیټې د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحې پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سو پریکړه شوې چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا ویروس اخته و ګلوشمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15 زرو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکترانو یوه نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوې چې دا دوا د کورونا په ویروس د اخته و ګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړیږي. له دې کبله خوشبیني د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه 3 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه، خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمیر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړ سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیا او پاکستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 1300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمیر 1.2 لک ته لوړ شوی دی او 200 تنه له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پریمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دي نه نږدې کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دې شورا بیان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
گروه های مثل طالبان و داعش
د طالب او داعش دلیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو، حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کېږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشې شوي او راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان سرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د په یو سور جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده. طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زورسته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې یادې ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
د ملکی تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژبري اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لورې د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکی کسان ډېر ووژل شي.
از ما هوت
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکی کسانو په وژلو سره خپل اهداف ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات وختي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې زیات ښکیل ګڼي. ښاغلی مجاهد دغه شان د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکی تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ روبه کې د ملکی تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه. له بلې خوا د امریکا سی این این تلویزیون د دې هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. دغه ټلویزیون د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه تر یو دیرشمې نیټې پورې طالبانو په نړیوالو ځواکونو خپل بریدونه درولي، خو په مقابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د جګړې پراخوالی او پکې ملکی کسانو ته د تلفاتو د اوښتو مسؤلیت چاته ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي
دولت کې نمیخواد جنگ کنه.
دای وی په دې وضعیت کې چې افغان حکومت نه غوړي جګړه وکړي او تل یې د فعال دفاع خبره کړي، خو برعکس بیا طالبان جګړه کوي. د دې واضح جواب دا دی چې طالبان د ملکی تلفاتو اصلي عاملین دي. ښاغلی یارمند وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ معنا نه لري، او د جګړې ښکېلې غاړې دي د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا د ستنو الوزولو په تور یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برېښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږ کسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې څو ورځې وړاندې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې له دغې ډلې دوه میله کلاشینکوف، یو آر پی جی راکټ او یو کرولا ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغې ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان د برېښنا د ستنو د نړېدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي. د کابل د میربچه کوټ ولسوالۍ په میرزا خیل کلی کې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برېښنا ستنې والوزول شوې چې په دې پیښې سره د څو شپو لپاره د کابل ښار او څو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. همدارنګه د دغو ستنو په نړېدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برېښنایي ګټه اخیستله هم د څو ورځو لپاره چارې په ټپه ولاړې وې. په دې حال کې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي. دی وایي هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برېښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي ستر خیانت ترسره کوي، باید دغه شان خیانت عاملینو ته سخته سزا واورول شي. برېښنا شرکت وایي چې د دغه ستنو په نړېدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالره زیان یې اړولی دی. د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برېښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برېښنا د انتقال مزي پرې شوي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ تیره اونۍ وویل د علاقه چې د سالنګ په مامدی مشهور و له یوه همکار سره یې په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د نړولو په تور هر یو په 14 کلونو بند او دغه شان 1.5 میلیونه افغانۍ نه په زیاتې نقدي جریمې ورکولو محکوم شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. دغه ورځپاڼو ته سالم محمد صالح کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې و تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 15 حملې کړې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو 2 میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکي موافقې ته خطر پیښ سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ده. انډیپندنت ورسپانې د امریکا د پوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو پسرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلولو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 15 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ د طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتیږي چې د مقالې په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوې موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستنه سوي شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایټالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څنګ د همکار څېړونکو انالیسا پرتګیلا هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغیزمنې کړې دي. د مجلې په لیکنې کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي د جنوري له لومړۍ د مارچ میاشتې 13 له ایرانه 2,55,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. ورلد پریس ریویو مجله زیاتوي په ایران کې افغان کډوال په عدالت کې هم له روغتیایي څارنې بې برخې دي، خو اوس پر ایران د نړیوالو بندیزونو او نورو ستونزو له کبله روغتیایي خدمات په خپل ایرانیانو ته هم په سختۍ برابرېږي.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. د مهم خبرونو لنډیز له ډیوی نادر څخه اورو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون په دمای په دوامه په بیساري ډول پر ټویټر بحث کړی دی. د فنړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل پرون دمای په دوامه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سردار عارف وزیر د قتل په اړه دی سیډنی وکړي. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغه نظربایو د سنا مجلس لریاست لریشوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم دوه اونیزې خپرونې تاندې سانګې او حقیقت څه د خپرونې نشر ته چمتو دي او ریدلې مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ درنوریدونکو ته سلامونه وایم. ستاسو روغتیا په هیله دا ونه په دې موضوع بس کو چې ځوانان باید د ژوند ملګری په انتخاب کې کوم معیارونو ته پام وکړي. هغه چې په پټو سترګو له یو کس سره ژوند پیلوي پایله یې څه کیږي؟ د ژوند ملګری د انتخاب په مسله کې کوم ستونزې شته او ځوانان دا ستونزې څنګه حل کولای شي؟ د تاند څنګ د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زمریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هوا څخه اورو.
د ګډ ژوند د ملګری ټاکل هغه مسله ده چې د انسان د ژوند لوری ټاکلی شي. که مو ښه ملګری پیدا کړ ژوند به مو په خوښۍ، او که له نامناسب کس سره مخ شوی بې خونده ژوند به مو په نصیب شي. ځکه خو اوس ډېر ټینګار په دې کېږي چې باید د ژوند د ملګري په انتخاب کې دقت وشي، خو په افغانستان کې بیا ډېر کله په دې مسایلو بحث نه کېږي او حتی د ځوانانو غوښتنې، شرایط او معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. د لوګر اوسیدونکو عبدالحمید ظفر وایي دا چې د ځوانانو لپاره د ژوند شریک نور ټاکي ځکه د ځوانانو معیارونه لپامه غورځول کیږي.
دا سیدیم ټولنه بعضی کلتور او د انانات لري، دغه انانات ځینې خراب انانات پدې کې یو همداده سي د جلکی لیدل مخکې لغسخه آی بننګ وغه غړي ټولنه دا غیرت ځانته غړي. تر حال سي باید مخکې لدینه د جلکی او د الک توافق شر ده، ځکه دا د ټول ژوندۍ یا د ټول ژوند معاملې ده. پدې کې هیڅ کله بیا د سنسي کېدلې سي کله ورسته لوادنه یو بلګوري دی غوي خوونه یا دی غوي عادت یا دی غوي کړوړه د سر تفاوتي مختلفي به د ژوند د تاریخ یا تاریخ تمامیږي یا د خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشنه راکې سي بدل لوادنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه دا ټول عوامل هم دا شی راځي.
د کابل اوسیدونکو سمینه وای هغه ځوانان چې په پټو سترګو او د نورو په خوخه د ژوند ملګری انتخابوي کې د شګړ ژوند دی هغه سينوي څنګه چې د تملري
لا نړ خبرد خبرو ته پام وکړي که چې هغه انسان سره چې ژوند تیر کړه ونه پیژنې یا یعنی هم سره هم فکرونه وسی نس کې ولا غسر ژوند سم تیر کیا او سره خوشاله وسی که څه هم ډېرې د سې پېښې شوې دي چې نه پیژنې او میارونه ته اول کې پام نه دا کړای ورسره به ډېر سن سره مخ سوي دي چې ډېرې ځای کې داسې د حل لار ولري خو ډېرې ځای کې به د حل لار هم نه لري نو مجبور دي چې تحمل کی.
ایمل منګل وای هغه ځوانان چې د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې میارونه ته پام نه وی کړای ډیر کلا په ګډ ژوند کې کامیاب نه وي او مسولیت هم نه مني.
ولا پیدا کیږي بس داسې ځوانان شته دي چې مور پلور په خواخه وده کړی وي خپل ژوند سره ډیر ستړی وي کوشش کوي چې دویم ادم وکړي دا دې بس هر همیشه دا سر ته ټکی زیاړې کی بعد الفاظ کې چې دا ته مو ته کړی دو دا داسې دي دا مو ته په لټرای کې دی ته وبسلې دو خو بس سړی باید داسې کوشش وکړي چې مودې سره ژوند تیریږي نه تیریږي.
دا خوست اوسیدونکو سنگر دا مهمه بولی چې د یو چا په اړه پوره معلومات وشي بیا د ګډ ژوند فیصله ورسره وشي.
کوم معیار وده وکړو کوم رقم خلکو سره مثال یو هغه انتخابو مجبور دي دار اړخه د دوی هغه وګورو هم د تعلیم لحاظ نه هم په کورنۍ باید وګورو کورنۍ پښتنې وکړو د قوم پښتنې باید وکړو د هر اړخ نه ټول هغه چې وشي ان وروسته بیا خپل انتخاب کوو بیا به ان شاء الله مشکل نه راځي په داسې هغه کې او بیا ژوند دی انسان دی بعض وخت کې د مور پلار په خوښه کې واده وکړي مشکل راځي که په خپل خوښه وکړي هم راځي خو موږ باید کوشش هر وخت کوشش وکړو چې هر اړخ نه ښه پلټنه وکړو. اسلام کې هم د کوم هغه نشته که د دوی سره مخامخ خبرې وکړی شو او دا به ډیره ښه خبرې وي چې پاینده کې به ان شاء الله به مشکل نه راځي.
قاری بشیر احمد احمدی وای اسلام هم د ګډ ژوند د ملګری په انتخاب کې ټاکلی معیارونه لري چې باید پام ورته وشي.
نبی علیہ السلام فرمایي چې خلک د خپل ژوند ملګری د څلور معیارونو لمخې انتخابوي، اول د خایست لمخې، دویم د مال او دولت لمخې، دریم د نسب لمخې او څلورم د دینداري لمخې. خو رسول الله سلام توصیه کوي چې تاسو د ژوند د ملګرتیا لپاره هغه څوک انتخاب کړئ چې دینداري پکې زیاته وي. خو د دې ترڅنګ زما په نظر د ژوند د ملګري په ټاکنه کې باید داس څوک انتخاب شي چې ستا ارادي تصمیم او ولایتونو ته احترام ولري. همدارنګه د ژوند ملګری باید داس څوک وسی چې تاسو سره د ژوند په خو او سختو حالاتو کې د خوشاله ژوند تیرولو حوصله ولري او د مسولیت پیژندونکي وي.
حیا په پلزی بیا د خپل معیارونو مطابق د ګډ ژوند ملګری ځان ته ټاکلی. خدا چې څنګه هغه وایي
مخکې لدی چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري، یعنی مثلا زما خوښه د هغې خوښه د هغې ناخوښه زما ناخوښه ده، هر څه سره تغییر او تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، ځکه چې هر انسان حق لري چې لومړی باید خپله انتخاب وکړي وروسته د هغې فامیل په جریان کې واچوي، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره.
لیکوال سید رحمان عمران وایي د هر انسان معیارونه بیل وي او د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې ځوانان باید خپلو معیارونو ته وګوري، نه دا چې نور د دوی لپاره معیارونه وټاکي.
هر څوک مختلف معیارونه لري. زما په فکر سره زمونږ شاید
په 15 کسه داسې پیدا نه کوچی یا په سختۍ سره به پیدا کوچی غوی مشترک معیار نه ولري. هر څوک په ژوند کې ځان لپاره ځینې معیارونه لري، ځینې سری کرخې لري، ځینې داسې عادتونه خصلتونه لري چې هغه ډیر ورسره موزون دي او ډیرې خوښیږي، ډیر ورته خوشحالیږي او ډیرې ورته په زړه پورې وي. نو زما په فکر سره سې هر څوک دې کوښښ وکړي چې په هغو عادتونو، په هغو خصلتونو، په هغو معیارونو چې خوښیږي ورته په زړه پورې دي، په همغه سره سم د ژوند د شریک یا د ملګري ټاکنه وکړي.
ښاغلی عمران په دې باور دی چې ډیر کله داسې نه پیښیږي چې سل په سلو کې یو کس زموږ په معیارونو برابر وي، بلکې دا په دې پورې هم اړه لري چې له واده وروسته د ګډ ژوند ملګری مو څنګه روزی او جوړوي.
په اکثره کورنیو کې د میړه او د ښځې ترمنځ د جنجال یو منشه هم همدغه نقطه ټاکي. نو زه فکر کوم سي دې لپاره د میړه د کوښښ وکړي چې د ښځې د روزنې یو پروسه شروع کړي او هغه معیارونه، هغه خصلتونه او هغه عادتونه دې پکې وروزي په سلسله وار شکل سره. البته نه د جګړو لګار نه، نه د شخړې له لارې، له نورو مسله تمیز لارو نه دې استفاده وکړي او دغه غوره خصلتونه او عادتونه دې پکې وروزي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چزوانان د ګډ ژوند د ملګري په انتخابولو کې کوم ټکو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار هماین هواد له ارواپوه او د کورنۍ مسایلو له مشاور استاد شرف الدین نظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، په پایل کې دا راته وایي چې د ګډ ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره کوم معیارونو ته باید ځوانان پام وکړي؟
و د خپل معیارونه لري. امغه ډول چې یو ژورنالیست راډیو کې کار کوي باید خپل معیارونه پوره کړي. امغه ډول چې استاد غواړي پانتون کې تدریس وکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. امغه ډول چې څوک غواړي کانکور کې امتحان ورکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. و د هم همدغه یو مسله ده. لبد مرغه و د په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پاتې ده. خلک راځي خپل نظر ورکړي چې زه باید مثلا مور راځي نظر ورکړي یا مثلا پلار راځي، دا خو تخصص ده، دا خو مسلک نه کنه، لکه تبابت، لکه د میډي تکلیف، لکه د ګردې تکلیف. بس اصلي دا ده چې موږ باید خپل د واده معیارونه پوره کړو. اول معیار د واده لپاره سن ده، یعنی موږ باید هغه چا سره واده وکړو چې همسن وي. همسن په اروپوهنه کې د جلی عمر باید 3 کاله لاله کټیږي. دویم د بلوغ مسله ده، هغه هوښیار ده کنه، دغه فکر صحیح کار کوي کنه، دغه ذهن صحیح کار کوي کنه، دغه ټولنیز اړیکې صحیح دي کنه، هغه له جنسي اړخه او له جسمي اړخه بالغه شوی ده کنه، هغه خلاق ده کنه. دا مهمه ده. درېم مورد تناسب ده. تناسب یا هغه په اصطلاح ورتوالی، څومره دغه کس چې تاسو واده ورسره کوي دا څومره له هغه کس سره چې تاسو یاسي تناسب لري، آیا د تاسو مناسب ده؟ څلورم مورد کورنۍ ده. اوس نو تاسو دغه جلی چې هغه کور کې لوی سوی هغه کور کې سره خنده، که دا جلی په مور سالاره یا خط سالاره کورنۍ، نو تاسو که دغه کور نه جلی راولئ په دې کور کې هم خط سالاری کوي کوي که تاسو غواړئ کو نه کوي، ځکه چې هغه په خط سالاری سبک ژوند کړی را لوی سوی په مغه کورنۍ کې ده، دلته هم خط سالاری کوي. یعنی کورنۍ ډېره مهمه ده، او دلته په افغانستان کې خو یو څه د کورنۍ تفاهم مهمه ده، کورنۍ سره همغږي مهمه ده، کورنۍ نظر مهمه ده. بل مورد له کورنۍ نه وروسته سلامتي ده. مقابل لوری ته چې واده ورسره کوي څومره سالم ده، آیا هغه یو شکاک انسان ده؟ آیا هغه یو مسترب انسان ده؟ آیا هغه یو ډپریشن لرونکی یا د ژور خپګان باندې اخته لرونکی انسان ده؟ په ضمن کې هغه د زړه ټکان لري، شکر لري، نو مواد مخدر کاری، دا ډیره مهمه ده. تاسو اوس یو نالوسته کوئ هم پوډري، تاسو یو پروفیسور کوئ هم شرابي، خدا خو پروفیسوری خو مهم نه ده، الکول مهم دی، احتیاط مهم ده.
یو خبره ده هم ده چې ځینې ځوانان مثال وایي چې زما یو څوک خوښ دی، نور زه نه ګورم چې هغه کوم یارونه لري، له ما سره مطابقت لري که نه لري، یعنی دغو خبرو ته ډیر پام نه کوي. ستاسو په نظر په دې مسایلو کې علاقه څومره مهمه ده؟
علاقه ډیره مهمه ده. آیا درته جذابه ده، اټریکټیو ده، مینه ورسره کوي، علاقه ورته سره کوی، سي جذب کوم سي کنه، کدي سړي ښه انسان اما مینه نه ورسره لري، کدی سي په ټول عمر ژوند ورسره کوي، احترام ورته کوي اما مینه بل شي ده، هغه بل شي ده جبرانوي، پندی خاطر ځنی بیرته طلاق اخلي موږ تقریبا دی واده په برخه کې اته شخصیت لرو مثلا درونګرا ده که بیرونګرا دا کسیته کې کته درونګرا او بیرونګرا وي کې کور دی ګټ ته ډیر بیرونګرا مثلا ډیر مست تفریح خوخه ملي خوخه خزه دی غوړی چې تمام ورځ په کور کې کینی تحقیق وکي لیکنی وکي او بوم مناسي کته دا به دي سر چکه یا دی خزه ډیر مست مولای ټولنیزي او ته بومی خ دي سر چکه یا مثلا حسی ده ځنی خلک دی حسی دي ارڅ حسی چې ګوري عمل کوي جن خلق دی حسی نی دی شهودی دی الهامی دی مثلا خرافات و تا مثلا نن شنبه ده دسی کیگی پرون شنبه و دسی کیگی مور می دسی واپ ده ده دی شن ترزو جنی دی مراتف دی یعنی تغییر رو رایس بزن که جنی دی فکری دی ای چاری کو ترزخ نوار کهی چه چه فکر رویلی او منطقی و اماغا کهی اتر دول مونگ شخصیتون لرو اوز کتا سراس یا خپل مخالف شخصیت سرواده و کهی تبایی
نوریدونکو د تاند څنګ د خبرونه هم پات رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ. مننه چې ازادي رادیو اوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د حقیقت صدای د خبرونه محترم اوریدونکو تاسو هم خبر یاست چې د کورونا وایروس ناروغان او هغه کسان چې تشخیص کیږي هغه په کابل کې افغان جاپان روختون ته انتقالیږي. په دې بحث کې را سره د افغان جاپان روختون رئیس حکیم الله صالح دی او لغه سره به د دې شفخانه په امکاناتو او ستونزو باندې خبري وکړو. ډیره مننه کور ودان صالح صاحب خیر اغلی.
مننه کور ودان.
د ورځې څومره ناروغان اوس مهال تاسو ته مراجعه کوي افغان جاپان روختون ته؟
تقریبا لکه مو ورځ نه چې لمړنۍ د کووید 19 وایرس مثبته پیښه په کابل کې اعلان شوه لږ ورځ اوسه پورې ورځ په ورځ د ناروغانو د مثبته کچې ناروغان تعداد زیاتیږي. افغان جاپان کې کوم ناروغان راځي چون په ټول کابل کې یوازنی مرکز چې د ناروغانو د بستر لپاره تیار شوی او همدارنګه ناروغان پکې درملنه کیږي هغه د افغان جاپان روغتون ده. د روغتون ته روزانه په اوسط ډول 150 کسان ناروغان راځي چې اکثریت دوی نه ځینې چې مشکوک شي اما مطابق د پروسې چې موږ مخکې وړو ناروغان نه سمپل اخیستل کیږي او هغه کسان چې خپل ځان باندې مشکوک کی د موږ ډاکټر صاحبان د هغوی نه مکمله تاریخچه اخلي د تاریخچه په پایله کې دوی سره مطابق د هغه کریټیریا یا معیارات باندې دوی تشخیصیږي.
صالح صاحب او بخی تاسو د څومره سمپل د اخیستلو او د څومره پیښو د تشخیص سلرو ساتونو کې د تشخیص وړتیا یا امکانات لري؟
چون لپیل افغان جاپان روغتون چې د نسبت نورو مراکزو ته د کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی ده نور هر څوک دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول موږ چې کوم ناروغان باندې مشکوک کیږو تقریبا او یاونه تر سلو ناروغان نه موږ سمپل اخلو د ورسته دینه دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیګری کې مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات کمبود امکانات او چیګونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات در افغانستان مواجه است بلکه یک مشکل جهانی است. ولی د افغانستان نظر به محدود بودن امکانات ماینات ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن یعنی او اعراض علائم و معیاراتی که مربوط به کووید 19 است و پورا بتانه بعد از او ما او را روان میکنه به سمپل بگیریم.
بله
سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن سمپل گیری ازشان شده با گذشت یک هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجه اش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک مشکلی است که نه تنها در افغان جاپان در شهر کابل نه تنها در افغان جاپان سمپل گرفته میشه بلکه در واحدهای مختلفی که از طرف وزارت صحت عامه تعیین شده از اوجا هم سمپل گرفته میشه ولی مردم فکر میکنه که تمام ماینات یا نتایج همیجا اعلان میشه و بعض مایناتی که چون برای ما در خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میره وجه سمپل اولویت داده میشه به سمپلایی که از طریق افغان جاپان گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعض سمپل ها یا به تاخیر انداخته میشه، یا بعض سمپل ها در بین سمپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سمپل درست گرفته نمی باشه، نتیجهشان مشکوک می بره یا نتیجهشان نامعلوم می باشه.
بله، او سالی صاحب یو شکایت دا همو زینه به خلق پتیره چه شک لری چه مبادا کرونا ویروس باندې نه یخته، داسی هم ویل کی که گنگوسه شته چه گوندی اغوی که مراجعه کهی یو دول داری گی چه که مبادا کرونا ویروس باندې یخته نه یو ده شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی دا سمر پرزای اندخنه ده.
دغه طبیعي خبره ده، چون عام خلک وست کووید 19 په ساته نړیواله بیا په افغانستان کې ډېر خبر شوی، پرول راتونه کې خبر شوی ده، نو هر څوک په ځان شکل لري کله چې دغه اعراض علائم دی واځ کې درځي هم لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي، نو دې لپاره چې خپل هغه تشویش رافکی نو دوی مراجعه کوي روغتونونو ته، خصوصا افغان جاپان ته راځي یا نورو ځایونو ته راځي، تر څو خپل معاینه وکړي، خپل معاینه نه نتیجه لاسته راوړي او مطمئن کی ځان.
د دې ترڅنګ د یو شمیر ناروغانو پایوازان هم روغتون ته درځي، د غوی لپاره مسؤونه ځای شته؟
د فعلا لپاره اوس موږ تقریبا د یو هفته کېږي چې موږ مسؤون ځای جوړ کړی ده، او د دې ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغانو ته د مشوره ورکو، د ناروغانو پایوازان ته مشوره ورکو، چې تر څو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحه معلومې کړي چې یو سره ساحه ده چې ریډ زون ورته وایي، او بل شنه ساحه ده چې هغه ته گرین زون وایي. موږ کوشش کوو چې پایوازان په گرین زون کې وساتو، او نه غواړو چې ناروغان سره په ریډ زون کې وي، ولی متاسفانه بیا هم په دې ستونزو سره مواجه یو چې د ناروغانو پایوازان دا خبره نه مني، او دوی هم د خپل ناروغانو د لپاره تشویش لري او خپل ناروغانو اتاقونو ته نږدې ما ته پاتې کیږي.
بله، وصالح صاحب، برای مسؤلیت و حفاظت از کارکنان صحی و دکترانتان چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه، ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استاندارده که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه، ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم. ما یک میکانیزم درست برای جا ساخته ایم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19، ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه، و بعد از چک اجازه که وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است، بعد از او میره به سوی وزارت مرزهای خود میره.
به یو موضوع هغه ده چې ډاکټرانو ته په دغه روختون کې او ناروغانو ته د غذا مسله ده. مثلا یو ویډیو خبره سو چې ډاکټران ناستي، یو و چې ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې خېده، او دوی وایي چې د موږ غذا ده ده، هم ده حقیقت دی؟
او می سره باندې که موږ فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی، یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روختون نو ته او د روختون خدمات اخلي، او بل سیستم چې دا هغه د کووید 19 د مراکزو لپاره ده. نیکه مرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره، هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي، که ډاکټران دي، که نرسان دي، او که کارګر دي، حتی که ناروغان دي، د دوی لپاره فوق العاده امتداد هم تعین شوی دي، او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوی دي چې اوس د خودمو د روغتون لپاره د انټرنټ کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پرسنل لپاره ډوډۍ تیاریږي.
بله، و ډاکټر صاحب، سالی امکانات بستر، یعنی در یک وقت چی تعداد بیمار را یا مریض را شما میتونید در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان جاپان؟
نظر به مراجعه مریضان هستن، ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان جاپان 100 بستر مشهور است، و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه، ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایتایشی بود یا یکی از نگرانیهایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستید؟ اگر بله، در چه حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت ها، بلکه در کابل هم این مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهی که بس به شکل فوق العاده از می خدمات میگیرم، ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو تمو داد سده، امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی، که چیره خدای مکره د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندې رش او ازدهام زیاتیگی، امکانات لری؟
الحمدلله د اوسه پوره خو فعلا چې د روغتون کې کوم امکانات زغ په لوینه او امکانات موجوده، امکانات دي نو تر دې اوسه حدا پوره تکافو کوي، ولی بیا هم موږ پیش بینی کولای نشو، ځکه چې ممکن د راتلونکو 2 هفته د افغانستان لپاره خې هفته نوی د کووېډ 19 د وژنه نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده ولې فینل لپاره کوم امکانات موجود دي هغه تکافو کوي او همدارنګه د دغه امکاناتو لپاره اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مخته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده.
بله صالح صاحب، دا پوښتنه هم مطرح ده چې هغه صحیح کارمندان چې تاسو لرې په تیره ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمیر کې دي؟
دا طبیعي خبره ده، لږ مشکلات او ستونزې شته، لکه څنګه چې د کوینین وجنه پر مریضان روایي نظر دوی ناراحت دي، همدارنګه د موږ روغتیايي کارکوونکي هم ستونزې سره مواجه دي، ولې الحمدلله په دانیزو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولې بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزې سره مواجه یو، خو یو څه حدا پورې اوس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کود او خلکو ته خدمات ورکړي.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان مخواهش مایی است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شوه که باید از قرنطینه است، ولی متاسفانه باز هم شهرهای ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه. اگر مراعات نشه و خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگی مواجه خواهیم شد.
دیر مننه کور ودان.
تشکر میرمای.
جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم ما زما د مینې نه تو بدا بیا بن کوم مینا د جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم مینا د جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم مینا جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم ما زمان